دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي سهار مو په خیر دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده زه زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه اوس د نړۍ د ساعت په خبرونو پیل کیږي
وین احمد الله چیوال د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په دغه ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ نن رسنوی ته ویلي دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. کاکړ وایي تازه له یو داسې مور سره کتلي چې لور یې سخته ناروغه ده. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیونه یورو په ارزښت د اضطراري مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د دې مرستې موخه د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دغو هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي آفتونو زیانمن کړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د آفتونو په وړاندې د مبارزې لپاره دغه پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوي هم ولګول شي چې روانه میلادي میاشت په هرات کې زیات زیانونه وګالل. 3 میلیونه یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ، 2 میلیونه د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی پر کارونو ولګول شي. د کوچنیانو د ښوونې او روزنې د فعال مطیع الله ویسال خوشي کېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه ویلي چې د بشري حقونو د مدافعانو او فعالانو پر خوندیتوب کار کوي. یونامه تیره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر ښاغلي ویسا خوشي کېدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی، خو د بشري او د ښځو د حقونو ځینې فعالان جولیا پارسی او ندا پروانی لا هم د طالبانو په توقیب کې دي او د نړیوالو له غوښتنو سره سره نه دي خوشي شوي. د بخښنې نړیوال سازمان نن په پاکستان کې د څه باندې 1,400,000 بی اسناد افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښودلې چې له هغه هیواده د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. دغه سازمان په خپله ایکس شبکه لیکلي دغه شمیر کډوال د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت له کبله د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا د کډوالو له بشري حقونو سرغړونه ده او دا د دغه کډوالو د خوندیتوب، سلامتۍ او بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې ولاړوي. یاد سازمان هم د پاکستان له حکومته پر خپله دغه پریکړې د بیا کتنې او د نړیوالو بشري قوانینو د رعایت غوښتنه کړي. د امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د شوي چاودنې مسؤلیت منلې. د ډلې پرون ناوخته په خپل ټیلیګرام کې ادعا کړې چې دوی په هغه ورزشي کلب کې چېرته چې چاودنه شوي بم ځای پر ځای کړی و. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د دې چاودنې په پایله کې د 4 تنو د وژل کېدو او 9 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړې، خو په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې چاودنې مرګ ژوبله 2 برابره ډیره بولي. وروسته له دې چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه، په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایی بمبارۍ زور اخیستې. په دې اړه مو دې راپور ته پام راګرځوم.
د هوایی بمبارۍ له ډېرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړ شوي. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او له محاصره شوو خلکو سره ټلیفوني اړیکې هم پرې شوې دي. په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپله ایکس پاڼه لیکلي د غزې د مخابراتو د پرې کېدو له امله په غزه کې له خپل محاصره شوي کورنۍ سره اړیکه هم قطع شوې ده. متی الله عابد، امریکا آشنا راډیو.
جرمني د آیرس ټی په نوم د هوایی مدافع دریمه دستګاه هم اوکراین ته ولېږدوله. دا کار داسې وخت کېږي چې د اټکل له مخې اوکراین به پر اروان ژمي کې د روسیې د میزایلو له نورو احتمالي بریدونو سره مخامخ شي. د جرمني دفاع وزارت پرون وویل چې د هوایی مدافع دغه دستګاه تیره اونۍ اوکراین ته لېږدول شوې. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیتروویچ ټینګار وکړ چې د روسیې ځواکونو د یرغل په وړاندې به له اوکراین څخه د دوی ملاتړ دوام ومومي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې د جرمني د دې مهمې مرستې مننه کړې او ویلي دي دا مرسته به دوی د سرتیرو او د خارونو په دفاع کې ډیره همکاري وکړي. په ایران کې شپاړس کلنه ارمیتا ګراوند چې له څه مودې په کومه حالت کې وه نن سا ورکړي. ویل شوي دغه تنکۍ پیغله په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور له پولیسو سره لاس وګریوان شوي وه او د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په کومه حالت کې د تهران له یوې میټرو روغتون ته ولیږدول شوه. د ایران ایرنا خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ارمیتا د مغزي صدمې له کبله په کومه کې د څه وخت له تیرولو وروسته سا ورکړي. د ګراوند قضیې په لویدیځ کې اندېښنې ولاړې کړي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
درنو اوریدونکو، د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د غزې شمال ته ننوتی او د جنگي جټ الوتکو په مرسته یې په دې سیمه کې تر ځمکې لاندې 150 ځایونه ویشتل دي. اسرائیلی چارواکو هغه وخت په غزې باندې د نظامی عملیاتو اعلان وکړ چې درې هفته مخکې د حماس وسلوال ډلې په اسرائیلو داسې غټه حمله وکړه چې مخکې ساره نه ولیدل شوی.
په بروکسل کې د پنځشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال په بهر کې د فلسطینیانو په ملاتړ مظاهره هم وشوې. د اروپا په کچه د فلسطینیانو او اسرائیلو ملاتړو مظاهره کوونکو د اروپای ټولنې د کلک ملاتړ غوښتنه کړې ده. د اکتوبر په 1 د حماس تر برید وروسته اروپا د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې له اسرائیلو څخه ملاتړ وکړ چې د ځان دفاع وکړي، خو جګړې داخلي اختلافات رامنځته کړي دي ځکه د فلسطینیانو د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. تر څو ساعتو خبرو وروسته مشران په دې صلاح شول چې باید اجازه ورکړ شي چې د غزې ترانګې ته لا نورې مرستې ورسول شي او جګړه کې وقفه راشي.
په کار د چې غزې ته مرستې ډیر ژر او پرته لزنډه ورسول شي.
څېړونکي وایي د اروپای ټولنې د سرمشریزي اعلامیه د پام وړ ده.
دا ښکاري چې هغوی په دې ډیر بحث وکړ چې آیا د بشري موخو لپاره په جګړه کې وقفه یا ډیر وقفي وشي. ظاهرا ډېر کسانو فکر کاوه چې د اوربند لپاره په خوانی غوښتنه له وخته یو څه مخکې ده، کوم چې هغوی ونه غوښتل غوښتنه وکړي.
اروپای ټولنې د منځنی ختیځ د شخړې د هواري په مخه د دوه دولتونو په رامنځته کېدو د بیا تمرکز غوښتنه وکړه.
موږ همداشان پریکړه وکړه چې د سولې د یو نړیوال کنفرانس څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ د هیلې تایید وکړو، کوم چې باید ژر جوړ شي.
د حماس پر اهدافو د اسرائیلو بریدونه دوام لري. څېړونکي وایي د اروپایي ټولنې تازه اعلامیه به کوم لوی تاثیر ونه لري.
حقیقت دا چې ډېر مدیر هيسي او په هر مورد کې پر اسرائیلو د اروپایي ټول نفوذ ډېر محدود دی.
بلخوا په داسې حال کې چې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین جګړه روانه ده، اروپایي ټولنې پر راتلونکو څو کلونو کې له اوکراین سره د 350 میلیارد ډالرو پر مرستې هم بحث وکړ، خو تر دسمبر مخکې د وروستي توافق تمه نه کیږي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لمال تیامو د تل پشان مننه.
د پاکستان حکومت غیر قانوني او بی اسناد مهاجرته یو میاشت وخت ورکړی و چې د پاکستان نووزی او دغه ټاکلې نیټه څور زی ورسره پوره کیږي. مسکا صافی په دې حق لا تفصيل راکړه ده.
قاسم خان د بی وزلی او کار مندلو په موخه له افغانستان په خبرته په ویزو راکړول شوی وو. هغه د یوې مړې ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره د سړک پر غاړه وریجې پلوري. وای افغانستان ته د بیرته تګ لپاره پیسې نه لري.
رامینده خو امیر روزم که بوین ما رامینده هستیم، منتها پیسې خرج نداریم، 1000 پام نداریم که کرایه را کنیم بریم. این مشکل ایجا است، نمیتونم، ناچار ماندیم اینجا.
د قاسم خان سربیره ډیری افغانان وای د پاکستان لخوا د غیر قانوني کډوالو د وستلو د پریکړې څخه ورسته یې زورونه لا ډیر شوې دي.
زما تلس کال عمر دل تیر شوی دے من در تعلیم زمینہ خاص نہ مسئلہ شوی نور دا سن دی شوی نو زان دغل دا سار را شمزدوری کو ما خام گورتا زو سچو گٹو غبر تخرو بس دغز من جون دے بے خبر کے او چگون دا دوی فیصلہ کڑے تا من مشکلات نورم زیاد شوی دی ہر زے کی پولیس والا تنگ و نہ کئی کارڈ را گاودا جیلو نہ دی بس دے مشکلات سر من ڈیر مخیو
دغ سر 15 ورځې پاتې دی نو من دو پاکستان حکومت نہ دا خواست کو چې من دو سیاست خکار نہ کئی بر وطن دو دی وطن دو سیاست حکومتونو کی زمون کار من خپل ماجرت سر کار دا او موږ دې غیر دستور افغانانو ته ټیم ورکی ورته په یو دم خدا نه شي وستله کوم راغلی یو اول کې چې کوم ماجر د پیوار د ایسی والا راغلی دا هم دغه شان ماجر راغلی دی دوی ورته پروف ورکړی دا رجستر کړی دی د پاکستان حکومت د افغان کمشنری د یونیسیار نه موږ دا خواست کو چې دا غیر دستور افغانان دي دوی ته دې سره پروف ورکی ورته چې رجستر شي دوی چې کوم شک شوبه ده اوب دوی ختم شي
په داسې حال کې چې ځینې کډوال د راجستر کېدلو غوښتنه کوي په پیښور کې د طالبانو جنرال کونسل حافظ محب الله شاکر وایي د پاکستان په دې پریکړه هیڅ اعتراض نه لري
موږ بیا هم متشکر د پاکستان د حکومت څخه په دې پریکړې موږ اعتراض نه لرو دا د پاکستان د خپل مصلحت دی د دې څنګه لزوم دي دي هغه سي فیصله کړي د کنه موږ په باندې اعتراض نه لرو البته په خپل مهاجرونو نه باندې کنه چې دې ته یو څه مشکله ده یا په دې حالت کې چې اوس افغانستان کې په بعضو سیمو کې لکه مثلا کابل سو لکه غزنی سو لکه دا سړي سیمې دي الته ساړه شروع شوي دي نو هغه د پاره څه مشکلات دي هغه د مهاجرو په مشکلات باندې اندازا خپایو په پریشان یو د دې په پریشان باندې کنه او اخر او دې خاطر چې دا کړی دي کنه د دې پر دغه باندې موږ اعتراض نه لرو بلکې متشکر یو
که څه هم نړیوالې ټولنې څو ځلې پر پاکستان د دغه پریکړې د بدلولو غږ کړی اسلام آباد پلان لري چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو کله چې مخته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده طالبانو د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې سباندې و میاشتې بندي وو د پنځنبه پورس خوشی کړی دی مګر فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې قریب نه همیاشتې د طالبانو په بند کې وو ویلي دي چې په بند کې ورسره طالبانو ناوړه چلند کړی دی او لږ تر لږه شپږ میاشتې اسمان پر سترګو نه دی لري
د قلم لار د ټولنې مشر موتی ولا ویسا ل 215 ورځو زندان وروسته خوشی شو د موتی ولا ویسا ورور اتا ولا ویسا امریکا غکته ویل چی ورور د پنځمه پورز کور ته راغی موتی ولا ویسا
د او میاشتو او څور زندان تیر ورو څخه نن په خیر له زندان را خلاصو مو کومه مهاغه څور تل کلی دي کوم چې د پدوسیا کې د دپریار کې لیکل شوی ولا ماغه د او میاشتو تنتیزی حبس ورته منلې دي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د موتی ولا ویسا د خوشکېدو هرکلی کړی او پر طالبانو غږ کړی چې پرته له هر ډول قاعده د بشري حقوقو نور فعالان هم له بند خوشی کړي د نور ترڅنګ د میرمن د حقوقو فعالان جولیا پارسی ندا پروانی او رسول پارسی له هم د طالبانو سره په بند کې دي بلخوا افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې نه میاشتې د طالبانو په بند کې وو او څور زمخ کې خوش شو وای چې په زندان کې وسره ناسام چلند کې دوه د سې فکر کوو چې تختول شوه دي
ما دا سې فکر کاوه چې تختول شوې ځکه هیڅ قضاوت نه وو 2-3 متره کوټه و لنور 12 کسان سره ساتل کېدم ځینې وخت به د دایښ غړو او نور کسان سره وو تل به زورول کېدو
ما
مرتضی بهبودی وای په شاوخوا 3 متره کوټه کې لنور لسدولس کسانو سره ساتل کیده. د افغان خبرلانو او د رسنیو د کارکونکو د حقونو د ملاتړ زینو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو پر وضعیت ژوره اندیښنه خودلی ده.
با گذشته بیش از 2 سال ما شاهد این بودیم که ده ها خبرنگار در داخل افغانستان به بهانه های مختلف اینها از طرف گروه حاکم زندانی شدن و زندانی شدن این خبرنگاران به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم توهم با خشونت و شکنجه بوده.
یوشمن خبرلان چې ارشیوی له هیواد بهر لرشي د راتلونکو په اړه اندېښمن دي.
که دوی ته اجازه ورنکړل شي او دغه حلقه وکړي ورځ په ورځ په تنګیدو شینو ډېر خبریالان لکه چې تیرو دوه کلونو کې موږ شاهدان وو چې د هیواد څخه وتلو ته اړ شول نو دغه لړۍ بلا هم
د بی پولی خبریالانو د راپور لمخې د روان 2023 کال لپاره رئیس په افغانستان کې د خبریالانو وهل نیول او په زندان کې د اچولو پیښې دوام لري او یو شمېر خبریالان لا هم طالبانو سره بنديان دي. که څه هم تازه طالبانو په دې اړه څه ویل نه دي خو تر دا ډول راپور نه رد کړی دي. وحید فیضی د امریکا غاګ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو.
درنو اوریدونکو، همداشان په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ایستلو په مسلې او د پاکستانی چارواکو د تازه سرګندونو په حق له د امریکا غ خبريال خدای نور ناصر راپورټ را کړی دی.
د غزلمای شپه او ورځ دلته د خپل نړیدل کور له سامان سره تیروي. مشران یې په شاوخوا سیمو کې د کرایې کور په لټون کې دي. دا کډوال وایي دلته یو خټین کورونه چارواک ورننکل او نور کورونه اوس څوک په کرایه نه ورکوي.
او دا کډدا کور د ما او در مغون ورانکړم ټیم ملګر تر خودلې هغه دا بارون نو دا یخه دا ماشومان غون په خله لګه ډاکټر پراته وو ودرې زاینم دا ونی ول پیسې بیرته واپس راغلی بینه مرکړې و تاسو دا کاغانیا سي تاسو اجازه نشته ده موږ ته موسره کارتون مسونه نه لکه کارت دا ستاده موجود نه معنی وای موږ حکومت خوان اعلان سو دی
دغه نن دولسه ورځ به یو لسمه خو نه دغه یخت ما شومان پرات دی دا لرګي دا مال دا وزي غونډه چي دي
دا کډوال وای په همدې مینه یا لاس کاله تیر کړ خو اوس یې د سرپنا ځای نسته او د کور شیانې لا هم له نړیدل کور سره پرات دی
په دغه جګی د منګ په دې مې رمانه لاس کاله دلته موتل او یو لاس کاله مون په کوزه نوښته اسلامي نوښته باندې تیر کړ دا شل 15 واسم وختینو 15 ډیر کاله کیس راغلی وو نو په دې 15 ډیر کاله د سياته موږ سره ولا کې چا کړی لګا دا اوس یو بخي یو چانک رااله بخي یو دغه عمرانه کده نوټس عمرانه کو سیا په 15 ورځې یو جمعه هفته بعد بس یو دم رااله دغه غوند مخې ډان کړو ولا سي دغه د بارانونه دغه یخ دغه ونم دغه د بډاګ باندې تیر کړو اوس مجبور دا ګور د لرګي مرګي غونډه وترل یو سیر ته چرته به زور کم اسینو
بلې خواته په اسلام آباد کې ځای چارواکي وایي دلته میشتو کډوالو ته یا دوی درې میاشتې وړاندې لا ویلي وو چې دغه سیمه دی خالی کړي ځکه چې د دې چارواکو په خبره دلته د استوګنې لپاره نوې ودانۍ یا سکتور جوړیږي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 922 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 صفو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0
میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رک و راست پراونه پا لاندو سپو 2015 اویا اشاری سفر میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لاندو سپو 2140 اشاری سفر 9915 اویا اشاری سفر 2015 اویا اشاری سفر او ساس غد یا صدای شما پراونه پا لاندو سپو 2015 اشاری سفر 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، هغو افغان لوبغاړو چې سږ کال د آسیا په اولمپیکي مسابقو کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ورزش مبصرین وایي که افغان لوبغاړو ته ښه زمینه برابر شي نو د سپینو او سرو زرو مډالونه هم ګټلی شي. شمس آګیان د دې خبر تفصیل راکړی دی.
د اولمپیک آسیایي سیالي تر نږدې یوې میاشتې دوام وروسته پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې نږدې 130 د بیلابیلو فدراسیونونو افغان نارینه او ښځینه لوبغاړو ګډون کړی و. د دې سیالیو په لړ کې چې د چین پانګ ژو ښار کې جوړ شوي وې، څلورو افغان لوبغاړو د برونز او د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډالونه وګټل. محمد خالد هوتک د وشو لوبغاړی دی چې د خپلو دوو سیالانو په وهلو سره د برونز مډال په خپل نوم کړ. هوتک وایي که توجه ورته وسي لیري به نوي چې د سرو زرو مډال هم د افغانستان په نوم کړي.
من نهایت تلاش خود کردم که با این مسابقه را باید برنده شوم و خوشبختانه در راوند دوم حریف هندی ما نکاوت شد و تانستم با مدال برونز دسترسی پیدا کنم و مدال برونز در برنامه افغانستان ثبت کنم. ما امیدوار هستیم بخیر که دولت مردای افغانستان توجه خود از امارت اسلامی افغانستان زیاد توجه میخواهیم که سر ورزشکارها توجه داشته باشند که ما بتانیم بخیر مدال خود به می شکل به نقره و طلا تبدیل بکنیم.
خوب بل لور تکته هم د ورزشی برخی شرلون که دا 15 میډالونه د افغانستان لپاره تاریخی ویاړ ګڼي. دوی دا هم وایي چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وسی په نږدې کې به دا ویاړونه څو برابر زیات سي.
نور هوادونه چې دی په دې باندې سلور کاله سرمایه گذاری کوي او سلور کاله په ورزشکارانو باندې مصرفونه او تمرینات کوي چې هغه بیا په دسه لوبو کې نتیجه اخلي. بیا هم زه درته تکرار کوم، خوشبختانه چې په 15 سلويخ مملکتو کې افغانستان کولای شي چې سلور میډال برونز راوړي خپل هوادوالو ته، دا ډیر د افتخار ځای دی مونږ ته.
په دغه سیالیو کې افغان شدینه لوبغاړو هم ګډون کړی وو چې د باسکټبال او بایسکل ځغلونی په سیالیو کې ولوبې دي. که څه هم طالب چارواکی د شدینه لوبغاړو په اړه ډیر څه نه وایي، خوشاغلی خالد د هغوی استازولی هم د افغانستان په نوم یادوي.
هر څوک ګډون کوي په دې لوبو کې د خپل د هیواد په نمایندګۍ، اولو که دوی مهاجر هم وي خو د افغانستان په نمایندګۍ دوی لوبېدلی دي، د افغانستان په نامه دلته مسابقې کړي دي او په دې سیالۍ کې رښتیا هم چې موږ هر لحظه د دوی نه پوښتنې کولې، د دوی سره تعقیب کولې.
که څه هم افغان لوبغاړي د امکاناتو د کمښت او مالي ستونزو یادونه کوي، خو بل لور ته د بدني روزنې او اولمپیک ادارې ویاند تل مشوانی پر راتلونکي کې د افغان لوبغاړو د ملاتړ او تشویق ډاډ څرګندوي.
البته موږ بیا هم په پام کې لرو چې هغه ورزشکاران په دغو سیالیو کې چې کله سره وړنه درلودلې دي، نور هم منظو د دوی لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړو تر څو هغه د دوی خواري او دغه لاسته راوړنه چې د هیواد لپاره او د ورزش په برخه توګه کړې ده هغه د دوی حق پوره ادا شوي او دوی ډېر تشویق شي.
د یادونې وړ ده چې په دغو 15 مډالونو کې دوه د وشو لوبغاړو، یو د برونز مډال د تکواندو لوبغاړي او یو مډال هم د کروش لوبغاړي په خپل نوم کړ. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې هم د دویم مقام په ګټلو د سپینو زرو مډال د افغانستان لپاره وګاټه. شمساریان، امریکا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. جمهوری غوښتن کې مایک جانسن د متحده ایالاتو د استازو د جرګې نوی رئیس ټاکل شوی دی. د دې جرګې غړي له 22 ورځو وروسته وتوانېدل چې د متحده ایالاتو په حکومت کې دغه مهم ریاست ته مشر وټاکي. په دې هکله نور تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
د 260 موافق او 209 مخالف رای سره د متحده ایالاتونو د استازو په جرګه کې جمهوری غوښتن کې بل اخره په دې وتوانېدل چې د خپل مشر د ټاکلو پر سر د دریو نیو لانجا پایته ورسوي. د جرګې نوې مشر محافظه کار جمهوری غوښتن کې مایک جانسن دی.
I want to say to the American people on behalf of all of us here.
غوړم د امریکا خلکو ته وایم دلته زموږ کوټولو په استازیتوب تاسو او رو په هغه وننګونو په هیغو چې تاسو ورسره مخ یاست. موږ په هیغو چې زموږ په هیواد کې دننه او بهر ډیر سره واندې او موږ چمتو یو چې بیا کار وکړو او د ستونزې هواري کړی. موږ به دا کار وکړو.
د جواری عقیده درلودونکو مایک کې د لیدل کېږي چې یو خدمتګار مشر سمانه لري. لډیر درناوینه برخمن قانون پو مایک خپل ژوند د امریکا د سترو اصولو د حفظ، ژوند، ازادۍ او د نیکمرغۍ لټ ته ځانګړی کړی دی.
د امریکا د استازو جرګې د کیوین مکارتی له ګوښه کېدو وروسته د اکتوبر له 3 څخه مشر نه درلود او نه شوای کولای چې قوانین تصویب کړي. محافظه کار جمهوری غوښتونکو او ټول دیموکراتانو د مکارتی لری کې دوه تر رائے ورکړه او د حکومت د تمویل لن مهاله طرحه تصویب کړه.
په تیر لسیزه کې د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډیر داخلي جنجالونه وو او دا په قرار عام محضر ته هم راووتل. دا واقعا ناوړه تاثیر کوي کله چې د حکومت د بودجې په اړه په جنجال کې د مجلس مشر مکارتی ونه شکړای ل خپل ګوند څخه کافي رای واخلي.
د کانګرس د درې دورو غړی جانسن د سه شنبه دا وخت ورسته لغه نومه شو چې ټام ایمر ل خپل کاندیداتوري څخه تیر شو. نوموړي ورسته لغه دا کار وکړ چې په خواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټولنیز رسنۍ په یو پیغام کې پر هغه انتقاد وکړ او هغه یوازې تش په نوم جمهوری غوښتونکو وباله. ټرمپ د چهارشنبه په سهار د جانسن ستاینه وکړه.
فکر کوم مایک جانسن ډیر ښه کار کوي. هغه د کانګرس یو غوړه غړی وو. ټول درناوی ورته درلود. زه دا اورم او دا ډیره ښه ده. د هغه په اړه مې یو منفي نظر هم نه دی اوریدلې. د ټولو خوښته او ټول ورته درناوی لري.
جانسن چې اوس له کاملا هارس وروسته د جمهوری ریاست لپاره دویم کس دی د سخت جنین سخت مخالف دی او د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو ترمنځ یو له هغو مشرانو چې هڅه کوله د 2022 کال د ټاکنو پایلې بدلې کړي. ټولو 209 دیموکراتانو خپل مشر حکیم جیفریز ته رای ورکړه او خبرداري ورکړ چې د جانسن نظریات ډېر افراطي دي.
آیا دا د دې په اړه دی چې د مجلس جمهوری غوښتن کې یو کس پیدا کړی چې د هغوی افراطی تګلار تصویب کړي، د واده له مساواتو سره مخالفت وکړي، له استثنا پرته په ټول هیواد کې په سخت جنین بندیز ولګوي، د سوشل سیکورټي او میډیکیر په وړاندې اقدام وکړي او د آزادو او عادلانه ټاکنو د بدلیدو ملاتړ وکړي.
امریکایي قانون جوړونکو یوازې درویش ورځي وخت لري او لغه ورسره د حکومت لنمحاله بودیجه پای ته رسیږي. وګوي به همدارنګه له اوکرين سره د 1.5 میلیارډ ډالر او له اسرائیل سره د 4.5 میلیارډ ډالر مرستي پاړه د سپینې مړې په غوښتنه هم بحث کوي. سمیع الله جلال زای امریکا راک.